درنو دوستانو سلیم شه د ازادي رادیو په دې نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې را سره شمشاد زدران په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په کابل کې نن د کارتی چار په سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د ملا امام په شمول څو کسان وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي دي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ولې په افغانستان کې دا ډول بریدونه چې دیني عالمان او مقدس ځایونه پکې په نښه کېږي زیات شوي؟ په دې باندې له یو شنونکي سره خبرې کوو، خو تر دې ټولو مخکې خبرونه لرو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
کابل کې د امریکا سفارت پر یو جماعت نننۍ حمله وغندله. په پکتیا کې په یو چادنې کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یو راپور کې امنیت شورا ته ویلي، هغه کروز میزایل چې د سعودي عربستان پر تاسیساتو په حمله کې کارول شوي وو ایراني منشا لري. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جماعت د نن ورځې چاودنه وغندله. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي، سفارت د حمله غندي، د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګندوي. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په یو ټویټ کې دا حمله له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د څلورمې کارتې په دې جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په دې چاودنې کې د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې منفجر مواد په جماعت کې ځای پر ځای شوی وو.
د لمانځه پر مهال یې چاودنه کړې چې له کبله یې د جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي. اته تنه نور ټپیان دي. دا زموږ د عالمانو، سپېڅلو ځایونو او عبادت ځایونو پر ضد د تروریستانو د جنایتونو دوام دی.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، دا چاودنه غندلې او ستر جنایت یې بللی دی. لس ورځې مخکې هم د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت کې چاودنه سوې وه چې پیژندل سوی دیني عالم مولوي ایاز نیازی وژلی و. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی و. د تخار چارواکي وایي، د ولسي پاڅونوالو په مرسته یې په وسلوله نښته کې 15 وسلول طالبان وژلي دي. د تخار امنیه قمندانۍ وایي، لومړی وسلولو طالبان غوښتل تېره شپه د پرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانونو ته مرکزونه جوړ کړي. د دې قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي، وروسته وسلوله نښته سوي چې له کبله یې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
طالبان و مقاومت وکړ چې دا وسلوال خط په نتیجه کې 15 مخالفان ووژل شول، 15 تنه ټپیان شوي او 6 تنه اسیران شوي. پاتې وسلوال د مشتان کلی شاوخوا غرونو ته تښتیدلي. امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي.
بلخوا په پکتیا کې چاودنې دوه سیمه ییز پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د ولایت چارواکي وایي، دغو پولیسو ته په یوه چاودنه کې نن ماپښین مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل،
مرکز گردیز او احمد ابا ولسوالی ترمنز د نیستی کوټ په ساحه کې د محلي پاتون کوونکو پر یو موټر د ماین چاودنه شوه ده، چې لامل یې د همدغه قوتونو اړوند دوه تنه په شهادت رسیدلې دي او درې تنه ټپیان دي.
شغلی اسرات وی ټپیان روختون ته انتقال شوی چې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. بلخوا د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل،
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو پاتې په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفې برید پر مهال باندې وژل شوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پر څوک نه دی نیول شوی.
د په کندهار کې په څلورویشتو ساعتونو کې دریمه هدفي حمله ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې امنیت شورا ته ویلي، هغه کروز میزایل چې د سعودي عربستان پر تاسیساتو په حمله کې کارول شوی وو ایراني منشا لري. په دې اړه رویټرز اژانس جزئیات خبرې کړي، وایي چې دا راپور یې کتلی دی. هغه حملې د 2019 میلادي کال د سپتمبر پر 14 شوې. په راپور کې ویل شوي چې امریکا د 2019 میلادي کال په نومبر او د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې په هغو حملو کې د کارول سویو توغندیو غنی پورزی او اړون مواد ترلاسه کړي چې ایرانی منشا لري. که څم دغه راپور په امنه د خبر سوي خود روسي د بهرنیو چارو مهم سر گریاب کوفنن ویلی چې مسکو لا هم په دې باور دی چې پر تهران د وسلو بندیز باید لری کړی سي. دا راپور به د انټونیو ګوترش هغه ارزونه بدل کړي چې په دسمبر میاشت کې وړاندې کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه وخت ویلي و چې ملګري ملتونه د محل د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د ډرون او کروز میزایلو په حملو کې د ایران دخالت نسي تاییدولی. په هغو حملو کې د سعودي عربستان د اومه تیلو نیمایي تولیدات زیانمن او د تیلو بیې زیاتې سوې وې. رسمی ارقام ښیي چې په اپریل میاشت کې د برېټانیا اقتصادي وده د کورونا وایرس د خپرېدو او قرنټین له کبله نږدې 40% کمه سوې ده. د برېټانیا د ایس آی ملي ادارې د نن ورځې ارقامو له مخې په مارچ میاشت کې د برېټانیا اقتصادي وده نږدې 6% کمه سوې وه، خو په اپریل میاشت کې په دغه هیواد کې اقتصادي رکود خورا ژور و چې بې ساري ګڼل سوی دی. د برېټانیا د ایس آی ملي ادارې مرستیال جاناتن اتو وویل اپریل میاشت د برېټانیا لپاره تر ټولو ستر اقتصادي رکود درلود. دا مهال په برېټانیا کې ځینې ضروري کاروبارونه بیرته پرانستل سوي، خو چارواکي بیا هم پر جسمي فاصلې ټینګار کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په برېټانیا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 2,00,000 او 3,000 ته رسیدلې او له دې جملې 40,000 کسان مړه سوي دي. ټویټر وایي په زرګونو هغه حسابونه بند کړي چې د چین، روسیې او ترکیې د دولتونو لپاره یې تبلیغات کول. دغه شرکت پرون په ویلامه کې ویلي 23,250 هغه حسابونه یې تړلي چې لږ تر لږه له 150 تقویه کوونکو حسابونو په استفاده د چین د دولت لخوا د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کارول کېدل. ټویټر وایي چې تر 1,050 زیات نور حسابونه چې د روسیې د دولت او تر 1,000 زیات نور حسابونه چې د ترکیې د رژیم په پلوي تبلیغات کول هم تړل سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل سوي دي. د امریکا دفاع وزیر د ویلامې له مخې مارکیس پر پرون ویل چې د مدني ناکرارۍ په وړاندې د پوځیانو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ سوي دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 اورېدلای شئ. کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جمعه د نن ورځې 14 غندلې ده. کورنیو چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې د جومات د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په دې اړه چې ولې په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره هڅې چټکې شوي، په جوماتونو، مقدسو اماکنو او نورو ځایونو کې پر ملکي خلکو بریدونه زیات شوي. په دې موضوع باندې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر سره مرکه لرو. د ملګرو ملتونو سازمان د جون 12 هر کال په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدورۍ او کار کولو سره د مبارزې لپاره لمانځي. په دې موضوع ریپورت لرو. دا به مووري چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکو. له موږ سره اوسئ. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جمعه د نن ورځې 14 غندلې. د سفارت په یو ټویټ کې ویلي سفارت د حمله غندې او د قربانیانو کورنیو سره یې خواخوږي کوي. بلخوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پر خپل ټویټر د حمله له بشري حقوقو سرګند سرغړاوی بللې. د کورنیو چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال په نننۍ 14 کې د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. په تیر خبرونه کې مې پر دې موضوع زما له همکارې فیروزی عزیزی څخه وپوښتل، هغه داسې تفصیل راکړ.
نن هم په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د کارتچارو په سیمه کې شیرشاه جماعت جامع جماعت کې یو 14 رامنځته شو. البته دا 14 د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طبیعي سوي یا ځای پر ځای سوي 14 توکو له امله رامنځته شوي ده. په دې 14 کې د همدې جماعت ملا امام ورسره چې د دې یو میلمه و، همدارنګه یو زوی چې په ټوله کې درې کسان کېږي او وزل شوي دي اته نور کسان ټپیان دي. وابرو د کورنیو چارو وزارت خبرې چې هغوی په دې تړاو کړي دي.
تورستان امروز یک جنایت دیگر خلق کردن و مواد انفجاری تبیه شده را که در داخل مسجد جامع شیشای سوری یا تبیه کرده بودن انگام ادای نماز انفجار دادن که از اثر از او مولای صاحب مسجد با سه نمازگزار دیگر به شهادت رسیدن و هشت تن دیگر مجروح شدن. این دوام جنایت تورستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما. در قوانین جنگی دنیا عبادتگاه ها و مکان مقدس از هر نوع تهدید مسئول می باشند، اما تورستان با این روی کرده خود تلاش دارند که صدای صلح‌خواهی علمای ما را، صدای صلح‌خواهی مردم افغانستان را خاموش بسازند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان و چې رسنیو ته یې خپلې دغه خبرې استولې وي. ان صاحب، باید یادونه وکړم څو شېبې وړاندې ما د افغانستان، البته په کابل کې، د استقلال روغتون له مشر سره و د دلا نوري سره هم خبرې وکړلې. هغه تازه جزئیات کوم را سره شریک کړل. هغه دا و چې تر دې مهاله شپږ ټپیان دغه روغتون ته ور انتقال شوي دي. دا هغه ټپیان دي چې د همدې چاودنې له امله سوځېدلې دي په اور کې، او دوی وایي چې د سوختګي یا د سوځېدنې وار ته ور استولي تر څو هلته یې درملنه وسي. خو په ټوله کې د دغو ټپیانو د روغتیایي وضعیت ډاډ یې راکړ. تر دې وړاندې هم په د کابل په ځینو جوماتونو کې دغه شان چاودنې رامنځته شوي دي. وروسته یې هغه د وزیر محمد اکبر خان پر جامع جومات و چې له امله ایاز نیازی د همدې جومات امام او خطیب هم وزل شو، ورسره نور هیوادوال هم ټپیان او ووزل شول.
بلخوا وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې د کابل نننۍ چاودنه غندلې او د استر جنایت بللې ده. د ذبیح الله مجاهد لخوا چې د طالبانو ویان دی رسنیو ته په استول شوي دي اعلامیه کې راغلی دي چې دوی دغه وژنه په سختو ټکو غندي او ستر جنایتي بولي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې ده چې دغه زنځیري قتلونه داسې مهال کېږي چې افغان ولس د سولې په لور ګامونه اخلي. دا چې د سولې سره او د سولې د هڅو سره هم مهاله ولې دا ډول حملې کېږي، په ځانګړې توګه جوماتونه، دینی عالمان ولې پنخه کېږي، څوک پنخه کوي او هدف یې څه دی، په دې موضوع مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی څخه وپوښتل. هغه وویل
چې کله هم د طالبانو سره د خبرو اترو غ پړاوونه څومره مخکې کیږي، هغه قدمونه چې مخکې کیږي له بل پلوه یو بل ادرسه دغه سي کارونه تر سره کیږي چې په ټوله کې دا هغه څه دي چې له پخوا هم همداسې انګیرنه وه له موږ سره چې کله چې طالبان د سولې د پروسې له لارې به راسي او په نظام کې بدو یو ځای شي، نو بیا به هم د سیمې استخبارات چې اوس په اصطلاح له طالبانو څخه خپله ګټه پورته کوي او خپلې اجنډاګانې د طالبانو په واسطه پلي کوي، هغه مهال به بیا دوی د یو ځای ناستې په لکه کې وی چې څنګه یو ځایناسته یو الټرنیټیو دله د دوه لپاره پیدا کی تر څو د دوه ځایناسته شي. نو په دې وخت کې تاسو وګورئ چې کله هم دغه خبرې اترې ډېر غاټ حالت ته رسیدلې، هغه خواته بیا نور دغه چې حملات او تشددي حرکت تر سره کیږي تر څو په خلکو باندې د دغه نوې پروژې چې د داعش پروژې را د دې په اصطلاح مارکیټینګ روان دی چې بل ډله هم لاشته او دغه یو څه دوکوي.
خاغلی احمد زه دا عملی داعش ته منسوبېږي او داعش د یوې نمرکې ډلې په توګه په ناشنا ویبپاڼو او ورځپاڼو کې مسؤلیت هم پر غاړه اخلي. خو په وروستیو کې که تاسو لیدلی وي د داعش ډله په افغانستان کې ډیره ځپل شوې ده، څنګه د دې سي بریدونو توان ولري؟
د سیمې استخباراتو لوبه، خصوصا زمونږ د ګاونډي پاکستان لوبه ده چې په نحوي ځینې موضوعات خپله پاکستان غواړي دلته پکې لاس ولري، او د ځینو موضوعاتو لپاره د یو ټیکادار اگر رول لوبوي دی او دا چې چا د دغه پروجیکټ لپاره یو امپلیمنټر پاکستان دی او د دې پروژې اگر سټاف چې دغه کسان دي چې وته د داعش کو نوم دو راپیژني واقعا چې فقط ډیر مزدی تیر میاشتو کې د داعش ډلا ډیر محدود صفات ول چې هغه هم په ننګرهار کې اداده کېدل چې دولت هم دا اداره ولا چې دا موږ فیصله دیتا هر وسل چې تسلیم شي خپل کورانه یو سره او طالبان هم دا اداره درلوده چې نه دا زموږ د فشارونو لاله للعمل او چې دوی تسلیم شول اما بیا په لږ وخت وروسته یو ځل د دوره پیدا کېدل چې مثلا په کابل کې د کابل ولایت په شکرداري ولسوالۍ کې د دوه یو زیرمتون او د په یو کور کې چې دوی د دوه عمر امکانات سره پیدا کیږي دا ټول هغه نخې نخانې دي چې دوباره د دغه ډلې د پیدا کېدو لپاره دوی فقط د خلکو په سترګو وځانو کې دغه موضوع را
داعش والا یو بل سم ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې دیننه داسې ولسم لاتړ لکه دلته چې نورې دودیزې او عنعنوي وسلوال ډلې لري نه لري، یعنی خلک ولسی خلک چندان له دوی سره راکړه ورکړه ناسته ولاړه ډیره نه لري. څه فکر کوئ که د تاسو دغه فرضیه ومنو چې خلک غواړي چې یا ځینې استخباراتي ډلې غواړي چې داعش پر خلکو باندې یو ډول وپیژني، د داعش لپاره په افغانستان کې په دودیزه توګه او په عنعنوي توګه څومره د پراختیا شرایط شته؟
اصلا نشته، ځکه که په دودیزه توګه د دود پراختیا لپاره کوم امکانات وي هغه امکانات اوس د طالبانو لپاره مصرفیږي، نو هېڅکله خلک په تروسه په دوو ډلو لا هم نه دي تقسیم شوي چې هغو د طالبانو په اصطلاح سپورټ پرېږدي او دوی ته سپورټ ورکړي. اما یګانه څه چې دوی په اصطلاح دغه حد ته رسولي دي قوي لاسونه د دې تر شا شته او ډېر قوي مالي حمایه ده. په افغانستان کې تاسو وګورئ اکثریت ځوانان د بیکارۍ او بې روزګارۍ له لاسه نورو ملکونو ته ځي، همدغه اوس چې وخت بې روزګاري راشي انسان دې ته اړ باسي چې هر څه ته لاس واچوي او دوی په خپل دغه سربازګرۍ کې ډېر زیات امکانات ورکوي خلکو ته او دوی ته مثلا ډېر پیسو وړاندیز کوي چې د پیسو په وړاندې له دوی سره فیصله دی یو عسکر یا سرباز وجنګېږي. نو دغه یو غټ لامل همدا دی چې وخت استخباراتي لوبه وي، بیا استخبارات د دغسې مسایلو لپاره ډېرې غټې پیسې په کار اچوي.
مننه. لنډ راته ووایه چې د سولې په بهیر به د دا ډول حملو اغېز څه وي؟
تاثیرات متاسفانه ډېر زیات دي. د خلکو هیلمنتیا دلته په مجموع کې سوله په دریو برخو ویشل شوې زمونږ په آند. یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، یو هغه سوله ده چې دولت یې داسې غواړي چې خپل دولت هم پکې بقا ولري، او یو هغه عمومي سوله ده چې ټول د افغانستان وګړي یې غواړي. چې متاسفانه د هغه سولې لپاره چې د افغانستان وګړي غواړي هغه سولې لپاره لا هم ډېر اوږد مزل پاتې دی، ځکه چې خپله د طالبانو له ټولګې څخه هم یوه بله ټولګه بېله شوې چې د دغه سولې د توافقنامې کاملا خلاف دي، د داعش ډله ده او لا لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به نورې دې ته ورته ډلې را پیدا شي. نو د سولې پر موضوعاتو باندې تاثیر یې ډېر زیات دی. اما په هغه وخت کې چې امریکایانو غوښتل افغانستان لپاره د سولې پروسه پیل کړي، په هغه وخت کې باید ډېر جدي دغه ټول الټرنیټیو ډلې هم تر پام لاندې نیولې وای تر څو دغه ډلو سر نه وای جیت کړی.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مو مرکه اورېده. زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو واوري.
نن په څلورمه کارته کې د شیرشاه سوری په جماعت کې په چاودنه کې په وژل شو کسانو کې یو هم مبلوی مفلح و. هغه یو یاد دینی عالم او وژنې یې په ټولنیزو رسنیو کې ګنډ عکس العملونه راپارولي. عصمت ساروان یو شمېر دا عکس العملونه راسره شریکوي.
په کابل کې د شیرشای سوری د جامع جماعت د ملا امام مولوی عزیز الله مفلی پر وشل کېدو ګڼ شمېر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې خبرګون ښودلی دی. مولوی مفلی نن د جمعې د لمانځه په مهال د ایښودل شویو چاودېدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې له درو تنو نورو سره ووژل شو. تر دې لس ورځې وړاندې د وزیر محمد اکبر خان د جامع جماعت امام مولانا ډاکټر محمد ایاز نیازی په ورته ډول په جماعت کې ووژل شو. په افغانستان کې د دینی عالمانو د وژنو او یا په جماعتونو کې حمله له کلونو راهیسې دوام لري، خو ځینې کسان وروستۍ دوی حمله د معتدلو دینی عالمانو پر ضد یوه منظمه هڅه ګڼي. د بریدونه د افغانانو تر څنګ نړیوالو هم خندلی دي. د امریکا سفارت د کابل پر شیرشای سوری جامع جماعت د نن ورځې چاودنه وخندله. د امریکا د سفارت پر ټویټر پاڼه لولو، سفارت دا حمله خندي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شي. د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر عمر زاخلوال پر خپل ټویټر پاڼه کښلي، دا هم د هغو مرموزو ترهګریزو وژنو لړۍ ده چې په هیواد کې د مستقل او زړور فکر او سوچ علماو او شخصیتونو غلي کول غواړي. قیوم خادم د مولانا مفلی وژنې ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه لیکي، تیرورستانو یو بل منور وواژه، دا ډول معتدل امامان د افراطیت پر ضد د جبهې په سر کې دي. د خوست والی حلیف فدایی پر فیسبوک پاڼه لولو، څوک چې د علماو وارثان، ربانی عالمان او ملي دعوتګران وژني، هغوی له افغان ولس سره نه پخلا کېدونکې دښمني لري. هغوی خوارج دي ولو که ابا او قبای د اسلام برابر وي. مولوی عزیز الله مفلی واقعي عالم، ربانی امام او ملي دعوتګر و. د جمعې په ورځ په جماعت کې له خپلو دوو زامنو سره خوارجو او منافقینو په شهادت ورسوه. د دې هیواد دښمنان د دفتر، سنگر او منبر واقعي ملي او دینی رهبران نشي زغملی. سمی حبیبزی لیکي، په مسجدونو کې انفجار او وژنه د کابل پخوانی امنی قمندان اکرم خاکرزوال په ترور تجربه شوه. د لوګر والی ارسلا جمال هم په جماعت کې په انفجار شهید شو. د خاکرزوال او ارسلا جمال شهادت او د وزیر اکبر خان او شیرشای سوری د مسجدونو پیشې لیوه آدرسه ترسره کیږي. نجیب الله انورزوی کښلی، سوزیدلې قرآنونه پاڼې پاڼې، د خدای کور په وینو رنگ دی، ژوند بدرنګ دی. عبدالولی نورزی لیکلی، چې هر چیرې انفجار کیږي عاملان معلوم دي چې شل کاله په چاودنو او وژنو کې ماسترۍ او دکتراوې لري. په وزیر اکبر خان جماعت کې د ډاکټر نیازی د وژلو مسؤلیت داعش ډلې په ځنډ په غاړه واخیست، خو د مولانا مفلی د وژلو مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ترکی افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د تجهیزاتو مرسته کړي. د مرستو په دې جوپه کې د پی سی آر د ماینی ماشین، د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه، د کورونا تشخیصا کیټونه او د محافظتي کیټونه شامل دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د ترکیه د طبي مرستو محموله تیره ورځ کابل ته د وی پوځي الوتکې په وسیله را انتقال شوه. په دغو مرستو کې د مصنوعي ساه اخیستنې لس دستګاوې، د پی سی آر ماینې درې ماشینونه، د کرونا 10,000 تشخیصه کیټونه او د روغتیايي کارکوونکو زرګونه محافظتي کیټونه شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دغو مرستو د تسلیمې پر مهال وویل چې د دغه محمولې اندازه 4.7 کیلوګرام ده. د نوموړي په خبره د اسانتیاوې کولی سي افغانستان سره د کرونا ویروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
ژمنه کوم چې دا ټولې مرستې په اړمنو کسانو ته هلته چې اړتیا ده وبرسول سي. نو له دې اړخه د افغانستان خلکو او د ترکیې دولت ته ډاډ ورکوم.
په کابل کې د ترکیې سفیر اوغوز خان ارطغرل هم ارمنو کسانو باندې د دغو مرستو پر مصرف ټینګار وکړ او وی ویل چې په راتلونکي کې هم ترکیه له افغانستان سره د مرستو لپاره چمتو ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس احمد شاکر کارګر وویل چې یو میاشت وړاندې د افغانستان دولت له ترکیې نه د کورونا په برخه کې د مرستو غوښتونکي سوی وو.
تقریبا یو میاشت وړاندې د عامې روغتیا وزارت د ترکیې نه د 30 ډالر روغتیايي توکو تقاضا کړې وه. چنان لنیک مرغ مرج شهیدان یو چې 22 قلمه را ورسیده
لیست کې ما دریافت کردیم دو جمله 22 قلمه اینا بر ما ارسال کردن
د په داسې حال کې دا چې افغانستان په دروستیو کې دروختیایي اسانتیا او د کمښت لامل له خصوصي سکتور نه د کرونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ غوښتون کوي سوې دی د هم روغتیا وزارت په دروستیو کې وویل چې خصوصي روغتونونه کولای سي د کووېډ 19 ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي ترکیه یوازینی هیواد نه دی چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر هیوادونو لکه متحده عربي اماراتو او چین افغانستان ته د روغتیایي اسانتیاو مرستو محموله راستولې ده فیروزه عزیزی آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو
د ملګرو ملتونو سازمان د جندو لسمه هر کال په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدوري او کار کولو سره د مبارزې په نوم لمانځي ملګرو ملتونه په دې ورځ غواړي چې نړیوالو پام هغه ملیونونو کوچنیانو ته واړوي چې کار کولو ته مجبور دي په داسې حال کې چې ټول نړۍ د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله په کړاو کې ده د ملګرو ملتونو سازمان نن پر نړیوالو غږ کړی چې تر بل هر وخت زیات د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او هغوی دې د کار کولو منع کړي نور جزئیات د فرشتې جلال سي ریپورت کې اورو
د ملګرو ملتونو سازمان د کوچنیانو د کار کولو یا کارت د کوچنیانو د مجبوریت پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ په یو بیان کې ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د ټولو نړۍ اقتصاد اغیزمن شوی او له دې امله کورنۍ په ټولو نړۍ کې له اقتصادي فشار سره مخامخ دي او په داسې وضعیت کې د کوچنیانو ژوند هم به اغیزې نه شي پاتې کېدلی ملګرو ملتونو ویلي چې په داسې حالاتو کې کوچنیان تر هر بل چا مخکې متاثر کیږي د دې سازمان په وینا په نړۍ کې اوسمهال 1.25 میلیونه کوچنیان کار کولو ته مجبور دي او په دې کې 2.1 میلیونه کوچنیان شاقه کارونه کوي د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله تر راغلي اقتصادي فشار لاندې به دا کوچنیان مجبور وي چې ډیر وخت او زیات شاقه کار وکړي ځکه د ټولو خلکو اقتصاد اغیزمن شوی دی ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې له لسو کوچنیانو څخه لږ تر لږه یو تن مجبور دی چې د نفقې ګټلو لپاره کار وکړي ډیرو کوچنیانو ته حتی د هغوی د کار مزدوري نه ورکول کیږي د سازمان ویلي چې په وروستیو دوو لسیزو کې د کارګرو کوچنیانو شمیر تقریبا 4.9 میلیونه کم شوی خو په وروستیو دوو یا درې کلونو کې د کارګرو کوچنیانو په شمیر کې کموالی د سستۍ په حال کې دی افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې تر نورو زیات کوچنیان هلته کار کوي ملګری ملتونه وایي چې په افریقا کې له 5 ماشومانو یو مجبور دی چې کار وکړي او ټول شمیر یې 2.1 میلیونه دی
دوستانو په بل ریپورت کې اوري چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو په یو غړي اعلامیه کې ویلي لې عراق نه به د امریکایي پوځیانو د استلو بهیر جاری وساتي په دې اړه د فرشتي جلالزی بل ریپورت اور ورپسې زما بل همکار سید سمی عباس بل لیم ساته خبري مجله دروري
عراقي او امریکایي لوري په دې اړه پرون ستراتیژیک ډیالوګ درلود په دې ټلیفوني کانفرنس کې د خبرو لپاره د عراق لوري د هیواد بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عبدالکریم هاشم مصطفی او د امریکا لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډیوډ هیل برخه اخیستی و په ګډه اعلامیه کې لیکل شوی چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د ته په پام کې شوی چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې یا داعش د غواش د لمنځولو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی په بیان کې په دې اړه نور جزئیات لکه دقیق وخت او شمیرې نه دی ورکړل شوی خو په کې لیکل شوی چې امریکایي پوځیان به پر روانو میاشتو کې له عراق ووزي په عراق کې د پاتې ځواکونو موقف پڅوي په دې اړه په بیان کې لیکل شوی چې عراق او امریکا به د پښتنې ته هغه وخت سو پیدا کوي چې دواړه خواوې د مهمو ګډو ګټو لپاره د دوړخیزو امنیتی اړیکو پر پراختیا تمرکز پیل کړي د امریکا متحده ایالاتو هم دا راستنګار کړي چې په عراق کې د دایمي پوځي اډې جوړولو په لټه کې دي په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي چې د هغو پوځي ځواکونو ملاتړ ته تیار دي چې د امریکا په ترمشۍ لاندې ائتلاف کې د داعش پر ضد مبارزه کوي په عراق کې د لوړپوړي ایرانی جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د عراق په پارلمان کې د روان میلادي کال په پیل کې رای واخیستل شو چې ټول امریکایي ځواکونه ووځي د عراق دولتي خبري اژانس د هغه هیواد د صدر اعظم په حواله لیکلي چې امریکایي لوري په پرونی ستراتیژیک ډیالوګ کې د عراق د پارلمان د دې پریکړې اهتمام کړی دی د امریکا متحده ایالاتو همدار از عراق حکومت ته ویلي چې د اقتصادي چارو د سلاکارانو په ورکولو سره به مرسته ورسره وکړي چې په عراق کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو ملاتړ ورته راغون شي په پرونی اعلامیه کې راغلي چې دواړو خواوو منلي چې په عراق کې د کورونا وایروس خپرېدو او د تیلو د نرخ د چچېدو له کبله هغه هیواد تر اقتصادي فشار لاندې دی او په اقتصادي چارو کې بنیادی اصلاحاتو ته اړتیا لري عراقی او امریکایی لوری په خپلو کې د ستراتیژیک اړیکو د پراختیا پر اهمیت ټینګار کړی دی د امریکا او عراق لوړ رتبه ډیپلوماټانو په پرونیو ستراتیژیکو خبرو کې تعهد کړی چې ستراتیژیکو اړیکو ته به چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او په عراق کې د ثبات او امنیت لټنګېدو سره مرسته کوي پراختیا ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د ټاکنیز کمپاین پر مهال او قدرت ته تر رسیدو وروسته په مکرر ډول ویلي چې د امریکا اوږدې جګړې به پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو په 2003 میلادي کال کې په عراق کې پوځي ماموریت پیل کړ او د رپورټونو په حواله کله چې په 2011 میلادي کال کې په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو رسمي اعلان وشو، هلته د یو